ترشنه آسمان لاندی. ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د می دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ وه. په دې مناسبت د خبریالانو د بیلابیلو ټولنو په اعلامیو کې اندېښنه ښکاره شوې وه چې په افغانستان کې کال په کال د رسنیو ازادي محدوده شوې او خبریالان تر فشار لاندې دي. ګش به رسنیو فعالیت درولی او سلګونه خبریالان له هیواده وتلی دي، خو اوس د انټرنیټ اثر دی. دولتونه رسنۍ په خپل انحصار کې نشي ساتلی. د خبر سرچینې او د رسنیو بڼه بدله شوې او لا هم بدلی شي. انټرنیټ دومره ستر بدلون راوسته چې خلک له ډیرو پیښو په څو دقیقو کې خبري شي. په دې منځ کې خواله رسنیو یا ټولنیزو شبکو ژورنالیزم ته ولسی رنګ ورکړی. اوس ډیر خلک د ژورنالیستانو رول لوبوي او د کار د زورواکو حکومتونو د سانسور هڅې تر ډیره ناکامه کړي دي. ټولنیزو رسنیو نه یوازې د خلکو په شر خبرولو کې رول لوبولی، بلکې د هغوی د معلوماتو او حتی سواد د کچې په لوړولو کې رول لوبولی دی. خو ډیرو نورو پدیدو په شان ټولنیزې شبکې له عیبونو خالی هم نه دي. ځینې کسان له دغو شبکو د تهمت او بهتان لپاره کار اخلي، ځینې د شکنځلو او سپکو سپورو ویلو لپاره. په روانه خپرونه کې د ټولنیزو شبکو په دواړو اړخونو خبرې کوو. په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ارزوو او په دې هم شکیږو چې څنګه له خواله رسنیو کار واخلو. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي ژورنالیست محترمه مریم بارکزی، د آزاد ژورنالیستانو د ټولنې مشر شاغلی حجت الله مجددی، او همدارس په جرمنی کې مشت خبریال او ژورنالیست شاغلی خوشحال آصفی. درنو میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی هم ورزو محترم بارکزی ته، ستاسو په نظر ټولنیزو شبکو په ژورنالیزم کې یا د معلوماتو پر رسولو کې څومره تغییر راوستی دی؟
سلامونه تاسو ستاسو ټولو قدرمنو لیدونکو ته. ستاسو د سوال په ځواب کې وځو وایم چې خولې یا ټولنیز رسنۍ د ژورنالیزم په برخه کې خورا ډیر اسانتیاوې رامنځته کړې دي. او څنګه چې پوهیږو کله چې یو نوی شی په ټولنه کې منځته راځي، سره له دې چې مثبت تاثیرات لري، منفي اغېزې هم کولای شي ولري. اوس مهال که وګورو، هر هغه انسان چې هر هغه شخص چې یو سمارټ فون یا هوښیار تلیفون لري، هغه یو ژورنالیست ځان بولی. او هر هغه خبر چې غواړي هغه کولای شي چې په ټولنیزو رسنیو کې سره خپور کړي او له نورو خلکو سره هغه شریک کړي. خو همغه رنګ چې ما ویل دا په ژورنالیزم کې اسانتیاوې رامنځته کړي، او په اسانۍ سره خلک کولای شي چې د نړۍ خلک، د یو هیواد خلک له بل هیواد خلک سره وصل کړي، او یا هم کله چې یو پیښه پیښیږي هغه د نړیوالې ټولو هیوادونو ته یا خلکو ته خبر یا ورکړي او ورسوي. هغه سه منفي اغېزې هم لري، ځکه چې موږ نشو کولای دا ومنو چې هر هغه شخص چې ټولنیزې رسنۍ استفاده کوي او یو خبر خپروي هغه کره او یا هم دقیق دی. زیاتره فیک اکاونټونه شتون لري په ټولنیزې رسنیو کې او دقیق معلومات نه نشري، چې دا خپل په ټولنه کې ځینې منفي اغېزې
ډېر مننه. سلامت اوسې محترم بارکزی. شاغلی مجددی، ستاسو نظر څه دی چې خواله رسنیو یا ټولنیزو شبکو د خلکو د معلوماتو په زیاتولو کې څومره مثبت رول لوبولی دی؟
مننه. لومړی تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، اغلی مریم او ګران اورور آصفی صاحب ته، او د ازادۍ رادیو د شنه اسمان لاندې اوریدونکو ته. اما که چې غلې مریم دغه برخې ته اشاره وکړ، د کې شک نشته چې خواله رسنۍ لکه نور رسنۍ نړۍ سره نږدې کړي دي، او همغه چې وایو یو دهکدې ته یو کلی ته سره ورته کړي دي. او د هر رسنیو نه هر رسنیو نه زر د زر موضوعات ټول سره شریکوي، او بیا زنه خو د نور رسنه خو دا زنګړتیا ولري چې دا دا صفاتونه لري چې هغه په یو د خاص وخت باندې خبرونه لري خو دا د هر چا په لاس کې دی او هر وخت چې وغواړي او شی کولی شي چې ټولو سره شریکه کړي خو په ورته وخت کې ستونزې هم لري اما قصدی چې اکثرا بندغه نظر
بله ستونزو ته به ورسته راسو مجددی صاحب ډېره مننه لطفا موکو ستونزو باندې به هم خبري وکړو شته چې وای اول صفاتونه وشي هغه شاړ خونه بیان شي بیا به ورسته په نیمګړتیا او منفي اړخونه باندې هم خبري وکړو آصف صاحب تاسو ته مرکلی وایم ستاسو په نظر خواله رسنیو د بیان په ازادي کې څومره رول لوبولی دی د څومره کومک یې ورسره کړی دی
ډیر زیات مننه څاروان صاحب زما سلامونه او نیکی هیله هم مننه درنو میلمنو ته جناب مجددی صاحب او غلی بالغزی ته هم خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم زبا په نظر جناب څاروان صاحب کله چې مونږ د ټولنیزو رسنیو څخه خبرې کوو دا د ملا دی تیر په هیڅ په مطبوعاتو پر رسنیو کې خپل راغند رول لوبولای دی او دا د ورځ په تیریدو سره دغه رول ډیر پر رنگ کیږي او دغه رول ډیر پر اهمیت او اړین کیږي د معلوماتو پر اساسولو کې د یو بل په نږدې کولو کې د ټولنیزو اړیکو په تامینولو او ټینګولو کې د خلکو د پوهاوی په لوړولو کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګرد نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو رول لکه فیسبوک انستګرام ټویټر یوټیوب او داسې نور ټولنیزې رسنۍ د ورځې په تیرېدو سره خپل ارزښت او خپل هغه ټولنیز ځای پیدا کوي نن د هر چا په جوب کې په ټوله نړۍ کې یو رسنۍ شتون لري چې هغه موبایل او انټرنیټ دی او که چېرې تاسو موبایل ولرئ او انټرنیټ ولرئ تابان یا فیسبوک لرئ یا انستګرام لرئ یا ټویټر لرئ او یا یوټیوب لرئ نن زما په هند زیاتره کسان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د افغانستان څخه بهر ټلویزیون او رادیو نه اوري ټلویزیون نه ګوري بلکې فیسبوک ګوري ټویټر تعقیبوي انستګرام ګوري یوټیوب ګوري د خپل معلوماتو د لوړولو په خاطر د خبرولو په خاطر دا چې څه پیښیږي په سیاسي اقتصادي ټولنیز او فرهنګي برخو کې په ټوله نړۍ کې او دغه رول د ورځې په تیرېدو سره کله چې موږ د ډیجیټلیزم یا ډیجیټلایزیشن څخه خبرې کوو نو دغه رول لا پرمختګ کوي او لا اهمیت زیاتیږي او انسانان سره نږدې کوي.
بله ډیره مننه کور ودان آصف صاحب. محترمه بارغزی ستاسو په نظر وروسته مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړو چې ټولنیزو شبکو څومره د معلوماتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې د حکومتونو انحصار کم کړی دی د غټو رسنیو انحصار هم کم کړی دی څه فکر کوي چې څومره د غټو رسنیو انحصار کم کړی دی مخکې آصف صاحب اشاره وکړه چې وای په اکثرو لویدیځو هیوادونو کې خلک تلویزیون نه ګوري د خبر لپاره بلکې ټولنیزو شبکو ته مراجعه کوي.
دا ښکاره خبر ده چې ورځ تر بلې کله ټکنالوژي پرمختګ کوي هغه پخوانی کم وسیله چې د خبر د خپرولو لپاره موږ استفاده کوو هغه خپل مخاطبان له لاسه ورکې څنګه چې پوهیږي اول کله رادیو چاپی رسنۍ وي رادیو منځته راغله تلویزیون او کله چې ټولنیزې رسنۍ منځته راغله د تلویزیون ارزښت لږ څه ښکته راغی او خلک له ټولنیزو رسنیو څخه زیاتره استفاده کوي خو دا هم موږ باید په نظر کې ونیسو چې همغه ډول چې که زمونږ ډېر هغه مشهور یا نامتو رسنۍ که په تلویزیون کې شتون لري هغه اوس په ټولنیزو رسنیو کې هم شتون لري او خپل مخاطبان د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل د ټولنیزو رسنیو له لارې ورسره په ارتباط کې دي او خپل د ټولنیزو شبکو له لارې کولی شي هغه خبر او کوم پروګرامونه چې په تلویزیون کې لري په ټولنیزو رسنیو کې سره خپور کړي چې مثلا بی بی سی د ازادي راډیو هم اوس موږ د ټولنیزو رسنیو لارې د خبرونه خبرو ځکه دا ولې ځکه چې اوس هغه د مخاطبین یا علاقمندان په ټولنیزو رسنیو کې ډیر دي په تلویزیون کې یا امکانات کم دي او یا هم کومه وګوري یو چینل چې په کله په یو هیواد کې فعالیت لري شاید صرف په هغه هیواد کې اوسي مګر د ټولنیزو رسنیو لارې کولای شي چې موږ په ټوله نړۍ کې خپل مخاطبان ولرو لبیلابېل هیوادونو څخه موږ لیدونکي ولرو چې هغه هم وشي کولای زموږ خبرونه څخه ګټه پورته کړي او کوم معلومات چې د خپل خبرونې لالارې موږ غواړو خلکو ته ورسو د دنیا په هر نقطه کې چې یو چې کولای شو هغه ته هغه معلومات ورسو په ډیر اسانتیا سره او ورسره بل ټکنالوژي مخ پر مختګ کوي او د رسنیو بڼه تغییر کوي او هغه څه چې تغییر کوي دا په دې معنی نه ده چې کوم رسنۍ چې په لپخوانی ټکنالوژي څخه استفاده کوله هغه تبسوک مراجعه نه کوي، هغه هم ځان اپډیټ یا هغه هم له تازه ټکنالوژي څخه د خپل رسنۍ لپاره کار اخلي.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه. شغله مجددی په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ډیر شوي دي، البته دا ټول دنیا وایي، خلق هم وایي، ترڅو د پوری خلق انټرنیټ څخه استفاده کوي، خصوصا د ټولنیز شبکې څومره کتل شي په افغانستان کې، خو څناڅه بندیزونه هم دي په ځینو سایټونو باندې.
سارون صاحب دا لکه یو احتیاط غونډه ده، موږ تاسو یو څه معلومات لرو که څومره اقتصادي وضعیت هم خنوي، او مګر یو څه اوس یو څه انټرنیټ هم ارزانه شوی دی په خوانه، او یو څه پراخه شوی هم دی، نو تر هغه عمره چې موږ معلومات لرو نو د هر چا مغزه چې نور ملمانه په دغه باندې بحث وکړ، د هر چا په جیب باندې یو تلیفون دی او د سوشل میډیا ته زیات ارزښت ورکوي او زیات ورته لیوالتیا هم لري. نو داسې که موږ ووایو که چا دومره څوک دومره مالي امکانات هم نه لري، مگر بیا هم د یو سه ام بی و خپل انټرنیټ اچوي او هغه استفاده کوي او سوشل میډیا ته زیات لاسرسی لري. د محدودیتونو په اړه خو اوس خو هغه څه چې موږ تاسو په پویګو او د باندې ډیر بحث هم شوی دی، همه کومره چې یو محدودیتونو باندې کار کوي د هغه پر خلاف یو څومره ټکنالوژي چې پرمختګ کوي د محدودیتونو رامنځته کوي، د غد حل لپاره هم ځینې سافټویرونه رامنځته کوي چې هغه نه استفاده کوي، او دغه محدودیت هم هیڅ ځای کې داسې تاثیر نه دی کړی او منل شوی هم نه دی، او کولی شي ځینې چې د هماغه دغه استفاده وکړي ټکنالوژي نه چې دغه محدودیت با وجود وکولی شي چې خپل ځان نړۍ سره وصل کړي او هر څه چې وغواړي، هر څه چې دغه سوشل میډیا کې راځي او دغه خواړه رسنۍ کې راځي هغه ته لاسرسی ولري او هغه نه استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه کور ودان. آصفی صاحب، ستاسو په نظر د ټولنیزو شبکو په خبرونو باندې خصوصا څومره خلک باور لري؟ یو اصطلاح د ځینو خلکو په منځ کې ده، وای دا خبر حقیقي ده او کاسي فیسبوکي خبر دی. دا اصطلاح یا دا عبارت تاسو په اساس شاید نه رواج شوی، څومره اعتماد بیا هم شته په ټولنیزو شبکو په خبرونو باندې؟
څاروان صاحب، زه دا په دریو برخو باندې ویشم. لومړی برخه هغه رسنۍ چې په تیرو شلو کلونو کې هم ملي او هم نړیوالې رسنۍ لکه بی بی سی، لکه رادیو آزادي، لکه دوچې بلې، لکه سره امریکا او امریکا غاک او داسې نورې رسنۍ، او همدارنګ داسې نورې ملي رسنۍ لکه طلوع آریانا او داسې نورې رسنۍ په افغانستان دننه، دوی چې په ټولنیزو رسنیو باندې لکه فیسبوک او ټویټر او انستګرام فعال دي، د دوی خبرونو باندې اعتماد او باور تر اوسه پورې شتون لري، ځکه دوی پایست یو اورګان، دوی پایست یو لوی ملي او نړیوال معتبر رسنۍ مخکې هم خبرونه خپاره کړي دي، او په هغه باندې یو لوی فیصدي باندې زه کولای شم دا ادعا وکم چې اعتماد او باور شتون لري. دویمه کټګوري او دویمه برخه هغه مشهوره او نامتو خبريالان دي چې مخکې پر رادیوګانو او ټلویزیونونو کې کار کړی او نن په فیسبوکونو او ټویټر او مثلا په انستګرام باندې فعال دي او معلومات او خبرونه خپروي. د دوی هم تر یو بریده پورې هغه څه چې خپروي خلک په باور لري، ځکه دوی هغه اعتماد او باور چې مخکې په هغه رسنۍ کې چې کار کړی دی ترلاسه کړی دی، تر اوسه پورې پیسې او امانت ساتلی دی، او یو لوی فیصدي خلک په هغه باور کوي، ځکه وی فلانی خان دغه خبر په فیسبوک کې خپور کړی دی، یا احمد یا محمود. دریمه کټګوري خلک دریمه برخه هغه کسان دي چې هغه عام کسان دي لکه چې ما مخکې یادونه وکړه نن هر څوک خپل جو کې یو موبایل لري انټرنیټ لري فیسبوک کاروي انستګرام کاروي ټویټر کاروي یو څه چې ویني دغه څخه ویډیو اخلي هغه ثبتوي یا انځور اخلي بیا فیسبوک کې نشروي دغه دریمه برخه کې دغه دریمه کټګوري وګړي چې وته سټیزن شپ ژورنالیزم وایي دا د عامو خلکو د زیاتو خلکو لپاره زیات باور وړ نه دي همدغه دریمه برخه خلکو کسان ته وایي چې دا خبر باندې باور مه کوئ دا یو فیسبوکي خبر دی تاسو ورشئ مثلا رادیو ازادي ته د فیسبوک پاڼه وګورئ تاسو ورشئ مثلا د امریکا غږ د فیسبوک پاڼه وګورئ یا الجزیره یا سی ان ان یا مثلا تولو نیوز یا آریانا نیوز نو بیا دغه ته لکه ستوند شتون لري ځکه څو چې ته خپل اعتماد او باور د خلکو ترلاسه کوي دا وخت نیسي ته باید هڅه دا وکړي چې پایست یو سټیزن ژورنالیست چې کارم کوي او انځور اخلي او ویډیو خپروي او د سترګو لیدلی حال د بیانوي پاره کې باید قومي او مذهبي او سمتي او شخصي مسائل شتون ونه لري او به طرفي سرعت او دقت باید رعایت شي وي نو د وخت په تیریدو سره دغه اعتماد او باور هم کېدای شي ترلاسه شي
بله ډیره زیاته مننه کوروادان محترمې بارګزې لدی سره سره ځینی خلک شاید هم ډیر خلک ټولنیزو شبکو کې چې څخپری شي په یغه باور کوي کله ناکلم داسې کسانو نه خبرې مو اوریدلې دي چې دی یو داسې چا په قول به درته وایي چې هغه اصلا د باور وړ نه شي و یغه داسې لیکلی دي بنان دا خبره حقیقت لري خو څه فکر کوي چې همدغه ډول غلطو خبرونو څومره په رسنیو باندې منفی اثر کړی دی کله ناکله چې دی یو دا ډول رسنی یا یو داسې شخص خبر غلط ثابت شي فکر نه کوي چې په ټولو باندې د خلکو شک زیاتیږي
دا خو ښکاره خبره ده کله چې یو معتبر رسنی په ټولنیزو رسنیو کې کم خبر چې کړه او دقیق نو سی خبر کې هغه خپل اعتبار ته لاس ورکړي خو کله چې یو رسنی د اعتبار وړ رسنی یو سی هغه هیڅ کله داس خبر نه خبروي چې هغه کړه یا دقیق نو سی مګر ځینې وخت کومه وګورو مثلا د ازادي رادیو په باندې یا د بی بی سی په باندې زیاتره فیسبوک پیچونه جوړ شوې دي چې خلک نشي کولای توپیر کوي کوم یو اصلي دی او یا کم یو هم جعلی دی نو ځکه ځینې وخت دا مشکل منځته راځي چې هغه اکاونټ چې مثلا د ازادي رادیو اصلي پیج اونوسی او د هغه څخه ځینې غلط معلومات یا غلط خبر خپروي او هغه د دې سبب کېږي خبر د دې کله چې خصوصا په ټولنیز رسنیو کې کله چې یو نفر هغه خبر ولستر هغه خبر ډیر زر خپروي خبره د خلکو ترمنځ ډیر زر خبريږي خصوصا په خواله رسنیو کې یا ټولنیزو رسنیو کې هغه او متاسفانه زمونږ په ټولنه کې خلک ډیر زر باور کوي دا نو ګوري ته فکر نه کوي چې همدغه کومه فیسبوک پیج چې ماده ده رسنیو لیدلې ده آیا اصلي ده یا هم جعلي ده زیاتره خلک شته دي چې په جعلي فیسبوک پیجونو باندې باور کوي او کوم نادرست او یا غلط معلومات چې هلته خپور شوی هغه باندې باور کوي چې دا د رسنۍ په برخه کې زیات منفي اغیزې کولای شي ولري دا جالي فیسبوک پیجونه او یا هم اکاونټونه او دا زیاتر منفي پایلې هم په ټولنه کې رامنځته کړي دي پرته له رسنۍ څخه کوم ګورو امدا جالي اکاونټونه د خلکو په ژوند باندې څومره منفي تاثیرونه درلودلي هرګه حتی خلک وژل شي دي په هم د باندې ځکه چې د جالي اکاونټونو څخه ډیر غلط معلومات دی او چا کورنۍ ته ورکول شوی یا په ټولنه کې نشر شوی یا قومي مذهبي او یا نورو مسایلو ته به احترامی شوی ده او یو نفاق په ټولنه کې منځ سره راوړی تبه نامغه چې ما ویل کله چې ټکنالوژي پیشرفت کوي څومره چې سهولتونه خلکو ته منځ سره راوړي څومره چې مثبت اغیز لري تر بل خوا منفي اغیز هم لري خو تر ټولو ښه بده وي چې کله ټکنالوژي یا نوې شی په ټولنه کې منځ سره راځي باید هغه ټکنالوژي څخه د استفادې یا د ګټه اخیستلو فرهنګ هم باید خلکو ته وښودل شي
بله ډیر زیاته مننه کور ودان شغله مجددي وسخه ای آی یا مصنوعي ذهانت هم رامنځته شوی دی چې هم ژغ جوړوي هم چیرې بدلوي جوړوي جالي هم جوړولی شي څه فکر کوي چې دا به د رسنیو اعتبار خراب نه کړي نور هم
اما قصه چې دغه مسائل او ته اعتبار په برخه کې یو څه تبصره وشو نو هغه بیا اوس خلک دی باندې پویږي چې یو فیک خبر یا یو فیک.
بله اصلي سوال هم دا اوس ما تاسو ورته اشاره وکړه چې خلک څومره پویږي، فکر کوي چې ډیر خلک په دې پویږي او که ډیر کم خلک دي چې متوجه دي؟
هغه برخ خلک چې ضرورت په دې لري چې باید داسې مسایل ورته تړاو لري او هغوی باید اغیز لري هغوی باندې، نو هغوی دغه مسایل دا تفکیک کولی شي. همغسې چې اصفي صاحب ډېر په دغه باندې هغه درې کټګوریو باندې چې دغه خبرونه وویشل، یا اغلی بارکسای هغه معلومات چې ورکړ، نو اوس اول وختو کې خو ستونزه وه او داسې هم نه ده چې اوس هغه کلیو باندېو کې موږ داسې دغه وکړو چې هغوی هم دغه مسایلو باندې پوهېږي. خو مګر ما لکه چې مخکې وویل، هغه برخه کې چې تصمیم نیونکي دی، هغه برخه چې هغه خبر او هغه معلومات ورته ډېر اړین او ضرور دی او هغه ټولنه باندې تاثیر کوي، هغه خلکو هغه مؤثر خلکو چې دغه مسایل تعقیبوي، هغوی بیا یو څه دغه معلومات او درک پیدا کړی دی چې څنګه هغه واقعي خبر یا غیر واقعي، باوجود دې چې داسې فیک اکاونټونه شته دی څنګه چې ویل شو، فیک معلومات او هر برخه کې غیر واقعي معلومات خپریږي. خو مگر دا د دې ورتیا یو څه پیدا شوی دی، حتی که زه وایم چې په کلیو بندو کې هم دغه درک او دغه په دغه سو کلن چې دا ټول رسنیو او سوشل میډیا کې لاسرسی لري او زموږ خلک هم ټول د یو سیاسي پوه هم پیدا کړی دی، نو دغه مسایلو باندې تر یو حده پورې دغه کې دی کې دی شک نشته چې اغیز لري، دا یو څه اغیز لري، مګر تر یو حده پورې د کنټرول وړ هم دی او خلک توپیر هم کولی شي.
ډیره مننه. او که څوک لا پوم نوینو و میشته چې په تدریج پوه شي. اوس به واښو اوریدونکو ته ځانده وپیژنې آزادي راډیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو او ستاسو درو سروالو میلمنو ته نبی الله زابلی دا وخلی غزنی خبری کوم.
مهربانی کوی زابلی سی.
مننه کوم سروان صاحب، ډیره ښه موضوع مې انتخاب کړې ده، دا چې له خواله رسنیو سره همداشان فیسبوک ټویټر همداسې ټولو رسنیو سره ځوانان واقعا دې وخته چې ډېر زیات مصروفه دي، هغه هم ځینې به واقعا ډېری به ښه استفاده ورنه کوي. زه فکر کوم که موږ تاسو لږ څه غور وکړو، لږ څه توجه وکړو، لږ څه خپل وخت هم ارزښت ورکړو، له خواله رسنیو سره به موږ ډېر ښه ملګري پیدا کړو، ډېر ښه لوستونکي به یو او ډېر ښه لیدونکي به یو او ډېر ښه هر څه به لاس ته ځینې راوړو. خیر خو ځینې کسان داسې هم وایي چې خواله رسنۍ ځوانان بیکاره کړي دي او منفي څه لاس ته ځینې راوړي. نو په ټوله کې مې له میلمنو نه هم دوه پوښتنې دي. اول له مشر میلمه مجدیدي صاحب نه مې پوښتنه همدا ده، کله چې مثلا که ځان درته وښیم، که هر څوک په ټوله کې که یو مثلا هر څوک د ټولنیزې رسنۍ کاروي، په هغه ټولنیزې رسنۍ کې ډېر ملګري پیدا کوي، آیا دغه ملګري څومره رښتینی سي موږ ته ځان مری پکې وی هغه مری رښتینی دي کنه؟ او دوه من پښتنه می یا خور نه یا سپی صاحب نه ده، هغه دا چې خواله رسنیو آیا کومه یوه داسې رسنۍ پاتې شوې ده مثلا دغه ټیک ټاک کې د دا نورو رسنیو تر یو حده رنگ نه ده ور تناڅه خراب کړی، په یعنی ټیک ټاک تناڅه منفي شیان نه پکې پیدا کیږي، ټیک ټاک نور ته رسنۍ ته پکې تو ټیک ټاک څومره منفي تبلیغات کوي. مننه.
صحیح مننه. کور دی ودان یو بل اوریدونکو هم لرو، تاسو هم ځان راو پیژنئ آزادي رادیو.
مننه ستړی مسته سره غلاسته او ټول میلمنو ته مخدری
سلامات مهرباني کوي.
زه افغانیارم د هلمند، دا چې شایسته موضوع متاکلې ده، دغه ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا زموږ ځوانان تر مثبتې استفادې منفي استفاده ډېره ځینې کوي، بالخصوص موږ د افغانستان ځوانان در شیم. که موږ وګورو دلته اوس بیخي زیات خلک یې کاروي، لکه څنګه چې مخکنی اوریدونکي وویل چې یو څوک پر فیسبوک، ټویټر، واتساپ یا داسانې نورو کې ملګري لري، دغه ملګرتیا هم تر ډېره بریده لباسي وي، ځان هغه متقابل طرف ته یو داسانې ښه او هغه ورشي، هغه د ځان رنګ ورته بل ډول ورشي، خو البته په عمل کې هغه څه نه وي. او بل زموږ ځوانان د دې پر ځای چې خپل مطالعه وکړي، کتاب ترلاسه کړي او خپل درسونه دې شان ته متوجه وشي، په ډېره زیاته پیمانه یې دغه شان ته اوس مخه کړې ده چې دغه ټولنیزې رسنۍ دي په هغه کې هم مثبت څه نه کاروي چې هغه څه دی په شکې ترلاسه کړي چې د ده د درسو مطابق وي، یا د ده په ژوند کې یو ښه مهم پرمختګ راوستلی شي. دغه څه پر ځای دوی عبس څه کاروي، هغه دغه شانې څه چې بې اودسه وي ګټه نه لري، او نه هم د ولس نه هم د ټولنې لپاره کوم څه وي. نو دغه شانې منفي اړخ یې زه تر دغه اړخ ډېر بولم، خو البته مېلمنو دغه یوه پوښتنه چې دوی اورېدونکو ته یو وضاحت ورکړي، موږ اورېدونکو څنګه کولی شي په کومه برخه کې کولی شي چې دا مثبت وکاروي په دغه اړوند کې څه وضاحت
ډېره مننه. سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم منتظر دی، بیا به ورشو میلمنو ته.
ډېره زیاته مننه ښاغلی سروان صاحب محترم، تاسو او همدارنګه میلمنو ته، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اختر محمد قادین د هلمند.
مهرباني کوئ خادم صاحب، یو څه ژر.
ډېره مننه. په لنډه ټکو کې به زه څو موضوعات سره شریک کړم، البته لنډې خبرې به وکړم. زموږ واکن چې دغه د اکثره اثر کې اوس ډېر خلک په ټولنیزو رسنیو باندې اخته دي، خو ځینې خلک د میلمنو څخه مې دا پوښتنه ده، ځینې خلک د خدمت په توګه په ټولنیزو رسنیو کې کار کوي، هم نشرات کوي، یا هم خپل غږ د خدمت په ډول باندې وچتوي، او ځینې بیا داسې وي چې د خپل شهرت په اړه باندې. نو په دې اړه باندې د میلمنو څخه پوښتنه دا ده چې هغوی هغه کسان ته چې د شهرت په اړه باندې په رسنیو کې کار کوي، هلته خپل نظرونه څرګندوي، یوازې د خپل د نامه دپاره باندې د خپل غږ خپرېدلو باندې، دوی ورته څه پیغام لري؟
ډېره زیاته مننه کور دې ودان. اوس به ورشو میلمنو ته. آصفي صاحب، لومړی تاسې ډېرو شکایت درلود چې افغانان له ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو ښه استفاده نه کوي، منفي استفاده کوي، دا خبره تر څه حده پورې سمه ده؟
متاسفانه څاروان صاحب، دا خبره تر یو ډېره بریده پورې رښتیا ده او سمه ده. ستونزه په خپل دغه ټولنیزو رسنیو کې شتون نه لري. څنګه زمونږ ورور د غزنی څخه په ټیک ټاک باندې یو نظر درلود، ټیک ټاک داسې یو پلیټ فارم دی چې هغه ډیر یو ښه پلیټ فارم دی، اما تاسف په دې کې دی چې مونږ دغه پلیټ فارم د قومي، مذهبي، سمتي او نژادي او نورو بدو او منفي برخو کې دا استعمالو. تاسو یو سر کې څاروان صاحب دغه ټیک ټاک ته ورته کې چې مونږ افغانان د شپېتو نه د اویا فیصد نه زیات په څه باندې بوختي او کوم کارونه کوي چې دا د تاسف ځای دی. همداسې فیسبوک در واخلات، ټویټر کې خدا مسایل نشته، ټویټر داسې یو خبري، معلوماتي او سیاسي پلیټ فارم دی، انستګرام هم یو تفریحي او اجتماعي پلیټ فارم دی، فیسبوک هم همداسې. اما زیاتره منفی ګټه چې نن سبا پورته کیږي ترې هغه ټیک ټاک دی چې متاسفانه قومي، مذهبي او سمتي مسایلو ته لارا واره کیږي، او دوه مسایل ته لمن وهل کیږي، او یو تر زیات کسان چې په ټیک ټاک کې نن مصروف دي، هغه مثلا د غوی لوړې زده کړې، د غوی پوهاوی، د غوی کاري تجربه او د غوی هغه د پوهې کچه ډیره ټیټه ده متاسفانه. اما چیرې تاسو وګورئ په ټویټر کې یو تر زیات کسان دي په هوی کچه لوړه ده، همداسې په فیسبوک کې عام کسان زیات تاسو وینئ چې ټول کسان په فیسبوک کې اخته دي. ټولنیزې رسنۍ یو لوی او مثبت پلیټ فارم دی چې مونږ کولی شو ترې معلومات ترلاسه کړو، د خپلې پوهاوي په کچه کې رغنده رول لوبولی شي. حتی تاسو کولی شئ نن د فیسبوک څخه، د یوټیوب څخه، د انسټاګرام څخه پیسې ترلاسه کړئ، که چېرې تاسو یوه کمرا، یو مایک او هغه عادي اسانتیاوې ولرئ په هر ځای کې چې اوسیږئ، او خپل تولید وکړئ.
لیکن یو شمیر داسې هم شته چې وایي دا تاسې د ټیک ټاک خبره وکړه چې قومي او ژبنیو مسایلو ته لمن وهي، وایي کله چې دا ډول خبرې کوي نو ډېر خلک یې ګوري، بنان پیسې ګټي، اما که دی علمي خبرې وکړي، د کار خبرې وکړي چې د خلکو په درد خوري، په هغه باندې بیا ډېر خلک نشي راټولولی، ډېر خلک لیدونکي نه وي، لیدونکو ومن هغه شان ګوري چې ډېر جنجال پکې مناقشه وي پکې هغه ډېر شی ګوري نو په یو شکل سره دغه خلک په خپله د دې بایس کیږي چې همدا ډول خلک تشویق کړي چې لا قومي او مذهبي او نورو نورو ناسمو مسایلو ته لمن ووهي.
متاسفانه زه کاملا موافق یم. زه شخصا سروان صاحب دا کار زه خپله کوم، زه خپله یوټیوب چینل لرم، فیسبوک کې فعال یم، 15 کاله کې انستګرام کې او همداسې ټویټر کې. هغه خپرونې چې زه جوړوم هغه معمولا علمي دي یا اقتصادي دي یا تولیدي دي یا د فکر او د یو مفکورې تولیدي اړخ لري یا پراونشناسي موضوعات باندې دي یا مثلا په بیلابیلو ټولنیزو موضوعاتو باندې دي چې څنګه کولای شو د خپلو خلکو پوهاوی لوړ کړو. ولې متاسفانه هغه 200 یا 300 یا 500 کسان ګوري. او که چېرې تاسو ټیک ټاک ته ورشي یا فیسبوک ته چې یو څوک په هیڅ هم نه پوهیږي او د خبرونې موضوع یې هیڅ هم نه ده، هیڅ ارزښت هم نه لري، بس دوه درې نفره ناست یو بل ته کنځلي کوي، د یو بل قومونو ته، د یو بل مذهب ته، د یو بل دین ته، هغه ته 10,000 to 15,000 کسان لایف تنا هغه خبرونې ګوري. او دا 10,000 to 15,000 کسان څوک دي؟ خدا اکثر یې افغانان دي. نو افغانان متاسفانه دا زه باید ووایم او اعتراف وکړم چې منفي شیان زیات خوښوي، ځکه زمونږ هغه لویه فیصدي وګړي بې سواده دي او یو څه منفی چی وی او یو څه چې مثلا د قانون د اخلاقونه وتل مسایل وی هغه زیات خوښوي، هغه هغه خبرونه ګوري. ګرام خلک دي، ګناه په خپل خلکو کې ده چې سم شای علمی شای او ګټور شای دوی نه ګوري نه اوري او بیا ځي د سو شایانو ته چې هغه هیڅ ارزښت نه لري. او متاسفانه څاروان صاحب د دې ورځې په تیریدو سره دغه فرهنګ ترویجیږي، دود کیږي په ټول افغانانو کې. اوس که هر څوک یو څوک هڅه وکړي چې وایي علمی خبرونه جوړه کړي، سل لیدونکي یا 200 یا 300 نفر ګوري، او یو څوک چې منفي خبرونه جوړه کړي په یو عادي موضوع باندې چې هیڅ ارزښت هم نه لري، خبري ارزښت هم نه لري، ولی هغه لازره یا شل زره یا دیر زره کسان ګوري، نو دا نورم چې بیا د فقر څخه یا د بد اقتصادي وضعیت څخه دوی مثلا لاسو ګریوان دي، دوی دې همداسې خبرونې جوړوي ځکه د بازار اړتیا همداده چې دا خلک ګوري. موږ چې څه جوړوو، څه تولیدوو، خو خلکو ته تولیدوو. نو ګرام خپل خلک دي چې په خلکو کې باید بدلون راشي او مثبت او علمي خبرونې وګوري او واید وي.
بله، ډېره زیاته مننه کورودن. مجددي صاحب یو اوریدونکو موبایل چې ټولنیزو شبکو خلک له مطالعې ایستلې دي، په خوا به کتاب لوست وس ټول ورس موبایل ته ګوري او کله دی یو پوسټ وګوره، کله دی بل پوسټ وګوره، څومره ورسره موافق یاست؟
دې کې شک نشته. یو ستونزه چې په دغه برخه کې رامنځته شوې ده، زموږ د چاپی خبرونو هغه ارزښت له لاسه ورکړی دی او مطالعه هم د کتاب مطالعه هم لاسه ورکړی دی. که څه هم دلته هم یو څه معلومات څوک معلوماتو ته لاسرسی لري او مطالعه لري، مګر هغه داسې دقیق او مطمئن نه وي لکه چې کتاب دی یا چاپی خپرونه ده. دا یو بد اغیز کړی دی او دا د خصوصا د نن افغانستان کې د اندېښنې وړ دی. هیڅوک زه چې ګورم حتی موږ په خپله دومره لیوالتیا نه لرو چې دغه چاپی رسنیو ته لاړ شو یا هم کتاب مطالعه کړو. که چیرې یو معلومات غواړو چې پیدا کړو، د دې پر ځای چې کتاب پلورنځی ته لاړ شو او هغه ځای نه یو کتاب واخلو، زو ګوګل کې سرچ کوو او دا به مهم دا دقیق نه ده چې دا آیا دا یو رښتینی معلومات دی که یو څه دغه دی. نو دا یو بد اغیزه کړی دی او دې دپاره ضرور دی چې دغه برخه کې ځینې کمپاینونه په لاره واچول شي، ځینې ګامونه اوچت شي چې موږ دا کې شک نشته چې موږ دا درولی نه شو. دا ټکنالوژي ورځ تر بله پرمخ ځي، همداسې چې فیسبوک و ټویټر او انستاګرام او دا نورو یوټیوب او ټیک ټاک ورستر بوله دغه سافټویرونه به زیاتیږي، ټکنالوژي به پرمختګ کوي. خو مګر موږ ته لازم دی چې موږ خپل اصلي موضوعات او ته چې د مطالعې فرهنګ دی، د کتاب ویلو فرهنګ دی، د چاپی هغه خبرونه فرهنګ به هغه لپاره باید کار وکړو بعد ساتل.
بله، ډیر زیاته مننه مجددي صاحب. محترم بارګزی، ستاسو په نظر ټولنیزو شبکو د حکومتونو له انحصار د رسنیو په استلو کې څومره رول لوبولی دی. یو وخت داسې و چې هر څه چې به د حکومت په خوښه وه هغه به خپرېدل، څه چې به نه وه خوښه هغه به نه خپرېدل. اوس هم دغه هڅه روانه ده په افغانستان کې چې هغه څه چې واکمنان غواړي هغه باید خپاره شي، لیکن ټولنیزو شبکو دغه مسله څومره تغییر کړې ده؟
دقیقا ده، خو مونږ ټول شاهد یو چې ټولنیزو رسنیو دا محدودیت کاملا له منځه وړی دی، او دا چې پخوا ځینې رسنیو حق نه درلود چې د حکومت پر خلاف ځینې خبرونه یا پروګرامونه چمتو کړي او خپرې کړي، او پرته له هغې ځینې خبرونه به و چې اجازه سانسورېدل او اجازه به یې د خپرېدو اجازه به یې نه درلودله، خو خواله رسنیو به هغه خپره او خلکو به خپره، او کله چې خلک د یو موضوع څخه خبرېدل هغه په یوه خواله رسنۍ یا ټولنیزو رسنیو کې خپرول. مګر تر ډېر حده پورې دا محدودیتونه زما له نظره بیا هم له منځه نه دي تللي. زه به د شخصي تجربې نه ووایم، که د جمهوریت دورې کې مونږ وګورو، کله چې په افغانستان کې کله یو ځانمرګی بریچ کېده یا یو انفجار کېده په سوشل میډیا کې، که د بی بی سي و که د آزادي یا نورو رسنیو پرته له بین المللي رسنیو څخه، که مونږ هماغه محلي رسنۍ تلو، نیوز و آریانا و بل چینلونو ټولنیز رسنۍ ته که مونږ سر وخت د هغه خبر په اړه به ټول جزئیات په ټولنیز رسنۍ کې خپرېده. مګر اوس زه متوجه شوم کله چې په افغانستان کې ځانمرګ برید کیږي، کله چې یو انفجار کیږي، زه نشم کولای چې هغه په د تلو نیوز یا د آریانا یا د کمبل رسنۍ په فیسبوک پیج یا ټویټر یا چیرته پیدا کوم. صرف شاید که ډېر وویل شي همدومره ویل کیږي چې نن په کابل کې په دغه سیمه کې برید وشي، دا چې څومره کسان ووژل شول، څوک ووژل شول، هغه معلومات مونږ نشو کولای ترلاسه کړو. او دا دا خبرونه زیاتر مونږ د هغه کسان نه اخلو اورو چې په رسنیو کې کار نه کوي، یو عادي شخص یې هغه کولای شي چې په ټولنیزو رسنیو کې کله، او د شاهدم یو چې په ټولنیزو رسنیو کې کله چې د طالبانو کوم ناروا کار کړی یا په چای ظلم کړی، د هغه ویډیو یا هغه خبر په ټولنیزو رسنیو کې هغه شخص خپروي. اوس هم ځینې زمونږ رسنۍ د دې محدودیتونو سره په مخ دي، سره له دې چې انټرنیټ او دا ټولنیزو رسنۍ دا محدودیتونه تر ډیره د منځه وړي، خو بیا هم له بده مرغه کنټرولیږي او یا هم اجازه نه لري حتی چې په ټولنیزو رسنیو کې دا خبرونه خپور کړي. مګر اوس یو خوالی دا دی چې هر انسان یو کله چې یو سمارټ فون لري، هغه کولی شي چې همغه خبر په خپل فیسبوک پیج کې یا هم په انستاګرام یا ټویټر کې خپور کړي. د هغه له طریقه کولی شي چې نړۍ خبره کړي چې په افغانستان کې څه جریان لري. خو محدودیتونه بیا هم شتون لري، عامو خلکو ته خطر وجود لري، شاید د هغې ادارې هم خلکو نشي کولای چې هغه کوم دقیق معلومات او کوم دقیق څه چې په افغانستان کې پیښیږي هغه په خپل ټولنیزو رسنیو کې له خلکو سره شریک کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته. مهرباني کوئ ازادي راډیو دا لطفا لنډې خبرې وکړئ.
سلام علیکم، تاسو ته ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلام
علیکم. مننه.
افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو د کارونې په اړه باید ومني چې ټولنیزو رسنیو واقعیت انقلاب رامنځته کړی، په ټوله نړۍ کې. بلې متاسفانه په افغانستان کې هیواد کې د خلکو فکري درک کم دی، رشدي کم دی، نو د ټولنیزو رسنیو څخه زیات منفي ګټه مخکې تصفانه یا سمتي یا زبانی یا قومي تعصبونه پکې. بله، اوریدونکو ته تاسې ځان راوپېژنئ. ازادي راډیو
سروان صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته او میلمنو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. رښتیا هم رسنۍ یو مهم شی ده. موږ خو ته خبرې شي د ازادۍ راډیو سره د ډېرو کلو راهیسې رابطه ده. موږ سپین ږیري یو د فیسبوک او انټرنیټ او انسټاګرام او د شانو سره علاقه نه لرو، نو یوازې د ازادۍ راډیو او بي بي سي او آشنا راډیو تهران راډیو له دغو څخه کار اخو. دغه موږ ته رښتیا هم ډېره ګټه کړې ده. موږ له دې څخه املا زده کړې ده، زبین زده کړې ده، مطلب خبرونه دین لاسته کوو. خاصتا د ازادۍ راډیو ډېره چټکه راډیو ده، ډېر زر زموږ د پاره د ټولې نړۍ خاصتا د افغانستان خبرونه نشروي. خو سروان صاحب، کله کله ستاسې داسې میلمانه یي چې هغه د عمارت پر ضد ډېرې ستوخې خبرې کوي، لکه په تېره خپرونه کې نجیب آزاد صاحب زموږ و
سید اوس آزاد صاحب نشته تاسو اوس په دې برخه کې خبرې مکوې د ټولنیزو رسنیو په اړه خبرې وکړئ که آزاد صاحب وایي نو هغه به جواب درکړی اوس نشته نو
خیر یوه پوښتنه لرم هغه هغو ته مشرکین وویل له محترم مجدد صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې آیا په افغانستان کې تر کومه حده پورې مطبوعاتو ته ازادي شته او یو چاپي خپرونې چې هغه په قلم یا په کمپیوټر باندې نشریږي دا څونه په کابل یا په نورو ولایاتو کې څونه وجود لري او یا نه لري؟ مننه
سید، ډیره زیاته مننه کوروان. خیر اوس به ورشو میلمنو ته. لومړی مجددي صاحب تاسو ځواب ورکړئ توخی ته، بیا به نورو ته ورشو، نورې پوښتنو ته به نور میلمانه ځواب وای. دې ته په پام چې مجددي صاحب په افغانستان کې دی، موږ چې کله ځینو اوریدونکو سره خبرې کوو غواړو یو موضوع په باره کې نظر وپوښتو، کله وای چې خبرې کوم، کله وای چې ولا ما ته خطر پیښ نشي نو لما زبنوم نه خیم یا به خبرې نه کوم، یو بل چاته وایست نو دغه خبرې هم اوریدونکو دی په پام کې لري. مجدد صاحب مهرباني.
مننه د توخی صاحب په ځواب. زه به هماغه د اغلی بارکزی پر خبره باندې زه غواړم چې تبصره کوم د دوی ځواب هم شي. اما قصه چه دوی وید چه پخوا یو تاودنه چه کهیدل طول رسانه ورطا خبریالان لگل و دیر ورطا پا دقا بنده پا دیر یو شوق بنده ورطا خبر جوره اول. خو اوز اغسی پا دقا برخه که اغسی نشته او زما پا فکر اما قمره چه یو خبر اخباریگی چه دلتا یو چاودنه شویده او فکر کوم همدومره به کافی وی تر سوچ مکو وای چې دلته څومره جوبل شو څومره وجل شو دی او دا غوی اکسونه خبره کو ویډیوګان خبره کو د جوبل ویډیوګان خبره کو دا شایونه مکه تقریبا سل ویخ کال لیدل دی نور نو زه فکر کوم چې هغه چې به هر کې دغه شی دغه نه ډیر لیوالتیا نلری او موږ درنه افغانستان کې هم دغه شی لیوالتیا نلرو چې لاسره دغه موضوع په اړه ډیر موږ ته معلومات ورکي او سوشل میډیا خو هغه څه چې بارځه خوري وویل چې ورته یو څه دغه کوي په ټوله کې د بیان د ازادۍ او د خبري رسنۍ او د ازادۍ په اړه که زه د صدقه حکم سنې خو هغه څه چې ساروان صاحب وویل د څه فکر کوي چې څوک چې افغانستان کې دغه رښتینې خبرې کولی نشي. خو موږ کله چې د ځینې اجتماعي موضوعاتو د سیاسي بحثونو او دا توده موضوع د خزینه د ښځو ستونزه ده چې د تحصیل موضوع موږ چې ګورو ټوله ورځ طلوع نیوز، آریانا نیوز، یک تلویزیون، شمشاد، ژوندون، ما بیا هم ضرور نده چیز تکرار وکم. خب په نورو مسائلو که موږ تاسو په دغه سوشل میډیا کې ګورو که چیرې دغه تلویزیون افغانستان تلویزیون که په کوم ځای کې لیدل کېږي نه خو ټولو ځای کې لیدل کېږي. خب په سوشل میډیا که توده بحثونه موږ تاسو ګورو چې په هر موضوع باندې بحث کېږي. یوازې زه بیا هم د اغلی بارکزی په موضوع باندې زه باور لرم. هغه څه چې هغه ویل ته ډېر ویډیوګان نه خبرېږي د چودرم فضل خدای زیات نه دی کېدای شي په میاشت کې یا دوه میاشتو کې یا څه دغه وشي. خو هغه زه په خپله که څوک را باندې هر تورم لګوي که هر سوی دغه د لیدلو لیوالتیا نه لرم او بیخي دا ګیره مې په همدغه مسایلو باندې سپین شو. نور د خپل د هیوادوال د وژلو که د هر ځای کې وي که د هر ژبې وي که د قوم وي که د هر ساحې وي د هغوی د وژلو ویډیو توان هم نور نه لرم او نه غواړم د هغوی د تاوتریخوالی دس نور دغه پاتې نه دی. موږ باید ټول په دې برخه کې کار وکړو ستونزه حل شي. دغه څه اجتماعي ستونزه ده که د تحصیلي ستونزه ده دا هیواد جوړ شي نور نو بس ده دغه
ډیره مننه مجددي صاحب. آصفي صاحب، تاسې مخکې اشاره وکړه چې له ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو څخه ګټه وټم کېدی شي. شاید یو شمېر اورېدونکي له دې موضوع خبر نه وي، ټیک ټاک کاروي خو هسې پاسې کاروي، وخت ضایع کوي او دا ډول ګټو ته پام نه دی او نور ته بلکې ګټه رسوي چې د نورو ویډیوګانې ګوري، د نور پروګرامونه ګوري. که په دې اړه مې یو څه معلومات ورکړي چې څنګه کولای شي چې دوی یو ښه ویډیو جوړ کړي، یو ښه پروګرام جوړ کړي او ډېر خلک یې وګوري او د ګټه ترلاسه کړي.
ډیره مننه څاروان صاحب، څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه او زه په دې باندې ډاډه هم یم چې شاید تر ډیره بریده پورې زمونږ یو تعداد هیوادوال په دې باندې خبر وي. مخکې فیسبوک مثلا، کله چې ما په 2008 میلادي کال کې فیسبوک جوړ کړ او تر ننه پورې زه کاروم، هغه وخت د پیسو مثلا مطرح نه و په فیسبوک کې. دا وروستۍ درې څلورو کلونو کې زه متوجه شوم چې فیسبوک په اکثرو هیوادونو کې چې خپل هغه کسان چې په فیسبوک کې اکاونټ لري، دوی کولی شي داسې ویډیوګانې جوړې کړي چې هغه لیدونکي ولري په بهرنیو هیوادونو کې، د سیمې په هیوادونو کې، په اروپایي هیوادونو کې، په امریکا کې، په کاناډا کې، په استرالیا کې. مثلا زه یو بیلګه څاروان صاحب تاسو درکوم، که څوک چیرې په افغانستان کې اوسېږي، د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې، په کلیو بانډو کې اوسېږي، ځینې فرهنګونه، ځینې دودونه مونږ لرو، ځینې ښایسته ځایونه مونږ لرو، ځینې تاریخي ځایونه مونږ لرو چې هغه تر اوسه پورې هغه افغانان چې په بهر کې اوسېږي لیوالتیا د دې لري چې وی ګوري د افغانان څخه د دودونو پاکله، د رواجونو پاکله، د بیلابیلو فرهنګونو پاکله، په بیلابیلو سیمو کې واوري او ویډیوګانې پرې جوړې شي. لکه مثلا بامیان، قندهار، وردګ، پنجشیر، سمنګان، کندوز، بلخ او داسې نورو ځایونو کې ډېر ښکلي منظرې دي، ډېر ښکلي دودونه، رسم رواجونه شتون لري او ډېرې لویې تاریخي سیمې شتون لري چې خلک غواړي هغې باندې معلومات ترلاسه کړي. که چیرې مونږ په دغه برخو کې ویډیوګانې جوړې کړو، بیا یې په یوټیوب او فیسبوک کې واچوو، هر څومره چې دا څاروان صاحب زیات ولیدل شي، په هر زرو لیدونکو باندې د درېو نه تر اوو ډالرو یا ایرو ورکول کېږي. همداسې که چیرې تاسو ویډیو لزره یا شل زره یا دیر زره ولیدل شي، بیا څو ځلې په سلهاو ځلې هغه شیار شي، نورو ته ورسول شي. او یو ستونزه څاروان صاحب شتون لري چې په پاکستان، په ایران او افغانستان کې یو دوه نور هیوادونه هم دي چې دلته یوټیوب، فیسبوک او داسې نورې ټولنیزې رسنۍ مستقیم پیسې نشي ورکولی هغه کسانو ته. نو هغه کسان چې غواړي د فیسبوک له لارې، د یوټیوب له لارې، د انسټاګرام له لارې پیسې پیدا کړي، باید خپل ملګري، خپل خپلوان په بهر کې اکاونټ ولري، اول د پیسې د دوی اکاونټ ته رسي، د دوی څخه مثلا کولی شي دوی افغانستان ته ولیږي. اما مستقیم دغه نن چې زیات شمېر افغانان یوټیوب کاروي او مثلا یوټیوبر دي، دوی مستقیم د بهر څخه پیسې نه ترلاسه کوي د فیسبوک او د یوټیوب نه. دا پیسې دویم لاس ته راځي چې هغه کسان په اروپا یا امریکا یا کاناډا یا استرالیا کې اوسېږي، دوی به دوی د افغانان ته لیږل کیږي. ځکه د بانکي مسائل دي، دلته چې د نړۍ او هغه لوی معتبر بانکونه تر اوسه د افغانستان د بانکونو سره هغه رابطه او هغه اعتبار چې شتون ولري، شتون نه لري، مستقیم رابطه شتون نه لري. نو د دوهم هیواد نه به کېدی شي دا پیسې ولیږل شي افغانستان ته. فیسبوک کې تاسو کولی شي ښې خپرونې جوړې کړئ، تاریخي، فرهنګي، کلتوري او د افغانستان تاریخي او ښایسته ځایونه انځور پرې جوړ کړئ، ویډیو پرې جوړ کړئ، په مهمو او اړینو علمي موضوعات باندې تاسو کولی شئ خپرونې جوړې کړئ. که څوک یو کامرا ولري، یو کامرا ولري، یو مایک ولري، لاړ شي سفرونه دې وکړي د افغانستان درې دېرش څلور دېرش ولایتو ته، د افغانستان ولسوالیو ته، د افغانستان کلیو ته. مثلا په وردګو کې اته ولسوالۍ دي، لاړ شي مثلا د اته ولسوالۍ نه دې رپورټ یا خپرونې جوړې کړي، د خلکو سره خبرې وکړي، په فرهنګونو باندې، په رسم رواجونو باندې، په پخوانیو کیسو باندې دوی کولی شي خپرونې جوړې کړي. دا ډېر جالب تمامېږي د هغه افغانانو لپاره چې دلته دېرش کاله، څلوېښت کاله اوسېږي او تر اوسه هغه سیمې نه دي لیدلې، تر اوسه هغه رسم رواجونه او د ځوان نسل چې دویم نسل یا دریم نسل دی معلومات پرې نه لري. نو همدغه خپرونې تاسو ورشي یوټیوب او فیسبوک ته چې په زراو کسانې ګوري، داسې خپرونې که جوړې شي، ځکه دوی دا امکانات لري د افغانستان دننه او دوی کولی شي مثلا ښه کار، ښه عاید ولري، سربېره پر دې چې مستقیم دا پیسې نه شي ترلاسه کولی، هغه دویم یا دریم لاسم چې دا پیسې ترلاسه کوي، دوی کولی شي مثلا د میاشتې زر یا یو نیم زر یا دوه زره ډالر یا یورو جوړې کړي که زحمت
ډېره زیاته مننه کور ودان. آصفي صاحب محترمه بارکزی، یو اوریدون کې مو ویل چې د افغانانو د اکثره خلکو وای فکری وده کمه ده، نو دا ډول خبرونه خصوصا دا چې له فیسبوک یا له ټیک ټاک نور نه خبري شي او کرکه خبروي دا ګټه نه کوي، ورته مضر تمامي شي. او دوی دا نظر هم درلود چې آیا ممکنه ده چې دا ډول رسنۍ بند شي. تاسو څنګه طرفدار یاست چې دا ډول رسنۍ بند شي بهتره ده، او که فکر کوئ چې بالاخره به په خلکو کې تغییر راشي؟
سروان صاحب، مخکې له دې چې ستاسو سوال ته ځواب ورکوم، فقط غواړم مجددي صاحب ته یو څه روښانه کړم چې زما هدف دا چې اوس کله کوم برید یا کوم څه شی په افغانستان کې واقع کیږي او د هغه په اړه باندې موږ ټول کامل معلومات لاسته راوړو. هدف مې دا دی چې اوس ناسه محدودیتونه په افغان رسنیو باندې، حتی په ټولنیزو رسنیو کې هم شتون لري چې هغه نشي کولای. موږ په ژورنالیزم کې اصول لرو، کله چې یو خبر خپرو باید شپږ پوښتنو ته ځواب ورکړي، چا چیرته څنګه او څه وخت وشو، مګر هم دا جواب نه ورکول کیږي. او په ژورنالیزم یو اصول دی چې باید بی طرفه واوسو. نو دا کله چې په افغانستان کې پیغیږي هغه نړۍ ته نه ویل کیږي، دا تر یو حده د طالبان حکومت څخه د طرفداري په حساب کیږي. ټول به فکر کوي چې طالبان راغلل افغانستان کې آرامي ده، سوله شته، ده انفجار نشته، انتحار نشته، هیڅ څه نشته. زما هدف د محدودیتونو څخه و، او دا چې د جمهوریت په وخت کې هر څوک کولای شو چې خبر خپور کی له ډیرو جزئیات څخه، څونه نفر مړ شول، د چا د خوا او چا مسولیت واخست. زما هدف د هغه جواب څخه سره و. او راو شم ستاسو سوال ته دا چې په دار رسنۍ بند شي، دا زما نظر دا به یو ښه پایله نه لري چې د رسنۍ بند شي. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ باید په یو ټولنه کې کله چې ټولنیز رسنۍ څخه استفاده کیږي، د هغې د ګټه اخیستلو یا د استعمال فرهنګ باید خلکو ته بخودل شي. څنګه کولای شي په مثبت لاره او د هغې څخه د مثبت ګټه اخیستلو په مخه کولای شي له دې ټولنیزو رسنۍ څخه استفاده وکړي؟ په اوس زمانه کې کومګ وګورو، ټولنیز رسنۍ خورا ډیر مهم دی. حتی په ډیره هیوادونو کې د صرف شاید امدغه ټولنیز رسنۍ دي چې خلک کولای شي یو لبل څخه ارتباط ولري، کولای شي د دې لارې نه تحصیل وکړي، د دې لارې زده کړي، ډیر شیان زده کړي، زیاتره معلومات ترلاسه کړي. موږ شاید یو چې حتی زیاتره پوهنتونونه خپل درسونه حتی آنلاین بڼه ورکړي، دا په آنلاین توګه خلک کولای شي چې خپل ډیپلوم ماستری کچاو یا هم د لیسانس په کچ خپل ماستری تر لاسه کړی، خپل لیسانس ډیپلوم لاسته راوړي. نو مهمه به دا وي چې خلکو ته باید د دې رسنیو د استعمال او د ګټه اخیستلو فرهنګ باید موږ خلکو ته وښیو. څنګه کولای شي چې په مثبت لاره کې د دې رسنیو څخه کار واخلي؟ هغه رنګ چې ما وویل چې هر څه له ځان څخه مثبت او منفي اغیز لري، نو کله چې موږ غواړو د ټولنیزو رسنیو څخه ګټه واخلو، باید د هغه
ډیره مننه. ډیره مننه محترم مریم بارکزی، افغان ژورنالیسته و همدارس د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې د مشر حجت الله مجددي، په جرمني کې د میشت افغان ژورنالیست خوشحال آصفي، مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړل. تاسې اوریدونکو هم منندوی چې د آزادۍ راډیو خپرونې اوري.
خاندی زمکا خاندی آسمان خاندی
Be mama, yama, 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 y